ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د څه باندې 870 محلونو رایې له سره شمیرل کیږي او ښایي د محلونو شمیر له دې هم زیات شي. د خبره د دې کمیسیون ویان محمد رضا فیاض نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا هغه محلونه دي چې پکې بایومیټریک دستګاوي ورکه شوي یا ډېر شکایتونه شوي او یا هم په شمیرل شوو رایو کې توپیر زیات دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ترلاسه کړي چې 10 افغانان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د بامیان لرغونی اثر له نوې د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. هغه ویلي د بامیانو کې د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ او سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورو د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغونی اثر له ګواښ سره مخ کړي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنت کې پر لپسې 5 ځل لپاره هټ ټریک وکړ. راشد خان دازل چې په استرایکرز ټیم کې لوبیږي نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټنګ کې هم ډیر ښه لیدلې او توجه یې ځانته اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ دا څرګندونه تېره شپه د امریکا ملت ته په وینا کې وکړې. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړې لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړي جنرال قاسم سلیمانی وژلی نه دي قانع کړي. او کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول لوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 210 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پلاره و چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټولې 116 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شو کې 13 د کاناډا اتباع دي.
مخکخي خزي
د مخکخو خزو د ایوی بلی خبرونې تموزه همایون هیواد هر کله کومه دا ونې بیا هم په دې خبرونه کې یو ملمنه لرو چې د خپل ژوند او لاسترولونو په اړه براته وغږیږي. دا ملمنه مو هم اغلی ناجیا سلیمان خیل ده. دې ته خراغلاس وایو. هم دا ډول تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونې له ملمنې څخه کومه پښتنه لري خپل پښتنه هم مطرح کړئ. تاسو ته خراغلاس وایو اغلی سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایي او اوریدونکو ته دا ووایي چې ناجیا سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه ناجیا سلیمان خیل یم. د لوګر ولایت اوسیدونکي او فعلاً کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغه یم او 2 میاشتې مخکې د باختر پانتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
یعنی لیسانس مو کړی دی.
بله.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو را پیل کړي وو او څومره وخت دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسه شروع کړی و. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلود نجونو لپاره. هم تر څنګ ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کوه لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 5 کاله دا دوام وکړ. 5 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و. ما نشوای کولی د هغه لارې د خپل پانتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښوده. فعلا هم شته تر اوسه وخت خور مې فعلاً ورندار مې مختبیه یم او خپله مې فعلاً دولتي اداره کې وظیفه لرم او درې کاله کېږي چې وظیفه لرم او پوهنتون مې هم پای ته ورسوم.
دا پوهنتون او دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه وه درته؟
طبعاً چې خپلې ستونزې لري، هم وظیفه هم درس ویل سخته ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم، کله به مې مونځ وکړو، کله به مې مونځ هم پوهنتون ته رسوم، هلته به مې مونځ کوم. نو وظیفه وروسته پوهنتون وروسته وظیفه، وظیفه وروسته بیا کور، طبعا کور که به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت دیرو خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلو، ډېر روشن فکر کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم. اول مور مې، بیا پلار مې، ورونه مې، خویندې مې، د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته یې دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم وخته ویسم.
خلق وای دوه اندوانې په ول اسکینه نیول کی کنه، نو یعنی دوی په دې باور هم دي که فرض ته هم کار کوي هم درس وای، نو هغه سین نه کیږي لکه ته چې یو کار کوي کنه. څنګه دغه کار خپل په درس منفی اثر نه وکړي؟
یو څه ستونزې درلودلې، ځکه ټوله ورځ ستړې ستومانه، بیا به کینې درس به وایي، سبا پوهنتونه پر به مدګي نیسي. خو که چېرې څوک همت وکړي، څوک همت وکړي، یعنی هر کار کیږي، خو تنه په همت هم نه ده. که چېرې خلک د چار طرف کې څوک دي، پلارونه دي، دوی دې لږ حمایت وکړي. ما حمایت درلوده، تشویق کېدلم. که چېرې زه نه تشویق کېدلم، هره ورځ به مې همدا ورېده چې ټوله ورځ درس وایي، یا څه کوي یا څه کوي، ما ته به سخت و. خو زه هر قدم چې ما اخیسته، زه کورنۍ مې تشویق کړی یم. نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي. څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړې تاسو په خبر په یو لاس کې ونیسم، همداسې هر څوک کولی شي که لږ همت وکړي.
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته؟
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی، څوک په کوم برخه کې شوق لري. ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلې ده، یعنی اداره او تجارت فاینانس ډیپارټمنټ، ما له دې سره شوق درلوده. نو څوک چې څه کوم برخه وایي، لومړی شرط دغه شوق دی.
خلک وایي چې ریاضي سخته ده، حسابونه سخت دي.
بله، خلک وایي چې ریاضي سخته ده. ما ته ریاضي دومره اسانه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر و، ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده. نو ځکه بیا هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده. شوق مې ډېر و، شاګردان مې هم ډېر درلود. حتی زما یو شاګرد و، زه چې په یولسم صنف کې وم، هغه لسم صنف کې وم، یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته ویل چې ته چیرته درس وایې، د څه رقم استاد و. ما ته نفس نه شوی پوهولی او استاد دې پوه کړلی. نو چې شوق اوسې بیا کېږي، ما شوق درلود، ځکه مې هم ریاضي راته اسانو، هم مې کولی شي خپله مخته ویسم، هم شاګردانه مې.
پخوا چې وو، یعنی مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې، به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا په پوهنتونونو کې وو، هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول. هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت، هغوی به په دې وخت کې مصرف وو. اوس هغه څه نشته. دي علت تاسو څه بولئ؟ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو، هر چا به کولی شوی، یعنی که هغه بېوسه به وو، که غریب به وو، هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی، هغه نن سبا نشته. دي کورسونه ختم شوی دي.
افغانستان خلک ډیر فقیر خلک وي، نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو، ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي، شاید هغوی ته به هم سوزمن و، هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډیر و. نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډیر کم یا ډیر یا فیس به یې په دې اخي چې هم به درس ورکړي، هم به زده کوونکي یو څه زده کړي، هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي. نو او بل خبر دا ده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي، اکثرا شاګردان یې هم پابند نه اوسي، ځکه وایي مفصن د زری وشو راځي، زری وشو نه راځي. نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي، نو دغه فیس کې خود لږ خرځي.
یعنی ته وایي چې یو وړوکی فیس دې وي کنه؟
یو وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره، د دواړو خوا په نفع ده.
بالکل. خبره به یو څه په زده کړو وکړو، ځکه په افغانستان کې ډېر نجونې چې دي، هغوی له زده کړو څخه محروم دي. که خپله راته ووایې، ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه، بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې، دغه مزل دې څنګه وکړ؟ له کومو مشکلاتو سره مخ شوې؟ کومې ستونزې وې او څه ډول یې حل کړې؟
طبعا چې سنځه خو وسی افغانستان غونډې هواد کې چې تقریبا 50% خزی د دوی به تعلیم دي او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشون ده. مونږ په کابل کې ولو البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل دومره سنځه مونږ نه دي، خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زما ګورم د خپل کلی نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي. نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني. ما خپله د سره چې کابل کې بهمه بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې. کله چې لاړ شي تر څو بېرته مکتب پورې راځي مور به پریشانه و چې د لاړه څنګه شو بېرته راغی څنګه شو، او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وې. حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي، په دې نه وه چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرا به ورکوي. نو دا هغه بې انصافیانه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کېږي.
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې که مثال یو نفر باید دو نفرو کرا ورکړي په موټر کې، که نه؟
بله، دا مشکل تر اوسه پورې هم شته ده.
کرا شو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه، په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته که نه؟
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي. مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تګ ډېر سخت دی. ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي، په ولسوالیو کې نشته ده، ولایت کې شته دي. نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي، کورنۍ نشي کولی چې د خپل نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي. ته به لرې ځې او بېرته به راځې، خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي. په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپور ولایتو کې افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د هلکانو په پرتله نیم نه هم کم دي. یعنی که هلکان 200 نفر مکتب ته ځي نجونو سل یا سل نه هم کمې ځي، دا ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړی ده، استادان نه لري یا که استادان ښځینه استادان کمې دي. ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان لکم بشي درس نشته ده. یا که مکتبونه هم شته دي ځینې، یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کښېني، کتابونه کمې دي. نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه له درس نه.
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دې تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي له هغه وروسته دې نه لولي، یعنی دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي نور ضرورت نشته؟
لومړی ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه، سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوي نه لرې دي. د عامه پوهاوي خلکو کې ډېر کمې دي. نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی د خط وایي قلم وایي همدا په خط لیکلو پوه شي همدغه دې بس دی ورته. او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالی مشکل ده. خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي د حج اوقاف وزارت د مسؤلیت لري، خپله رسنۍ د مسؤلیت لري، د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لرې کړي، نجونو حقوق نه خبر کړي، د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي. نو د جومات امامان رسنۍ که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږېږي نو د خلک به هم پوه شي. کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده، د علم یې نه تنه په سړیو باندې په ښځو باندې هم فرض کړی ده، نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي نور دې ونه وایي.
او یعنی یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کې دغه څه شته.
بلې، خپل وړتیا ثابته کړي تر څو کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي.
بالکل. او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې یو ځای لاړ شي، خو هغه چې کار زده نه وي کېدای شي هغه ترې پاتې
شي. په واسطې مخته تللي اوسي هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي کار کې بند پاتې شي نو مجبور دي چې خلک بېرته هغه لرې کړي، ځکه هغوی کار غواړي، هغوی واسطه نه غواړي. په واسطې به راشي خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دي.
او دا خونزاده صاحب یو بله ښه پوښتنه دا هم وه چې ډېرې نجونې داسې وي چې هغوی زده کړې وکړي پوهنتونه ته ولولي بیا چې واده شي په کور کښېني که نه، نو اینې ګټه یې نه رسېږي چا ته هغه علم چې د دوی وکړي د هغه ثمره بلته نه رسېږي. په دې اړه تاسو څه وایي؟
اولا خو د علم ثمره تا نه دنده چې چېرته کار وکړه او پیسې راوړه، د علم ثمره تا نه پیسې راوړل نه دي. هغه نجونې چې واده کوي او وروسته هغوی حتما یو کورنۍ جوړوي، کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه ښځې دغه هیواد پنځه نسله نیکمرغه وي. دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهېږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي، دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي، د ماشومان تربیه څه رقم وکړي، هغوی ته څنګه اخلاق ورزده کړي. خو که چېرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي، یو خپله سواد نه لري، هغه په دې نه پوهېږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي، هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي، هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي، نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروښایي. نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سم وکړي، د خپل اولادونه سم وروزي، هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کیږي. هماغه خپله د هغوی لوی لاسته راوړنه ده. یو کورنۍ جوړول، یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده، له کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي. نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی، خپل کورنۍ خو خوشحالولی شي.
یعنی تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولی شي، کنه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدی شي، ګټې خلکو ته ورسیږي. بالکل. سیرې ستاسو نظر څه ده، څه کول په کار دي چې دغه کار وشي؟ نو داسې خو نشي کېدی چې مثال یو پیړۍ خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کارونه وشي، کنه څه کول په کار دي؟
بلې، ما مخکې هم وویلی چې دا د دولت مسؤلیت دی. لرې ولسوالۍ کې موږ مکتب نه لرو، که مکتب لرو د هغو وسایل نشته. ده نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د دا چې خلک باید خپل کورنۍ وهڅوي، نجونې مکتب ته ولېږي، د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي، تعلیم ورته برابر کړي، مکتبونه ورته جوړ کړي، پوهنتونونه جوړ کړي، تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي. داسې نه ده چې مکتب جوړ ده، استاد یې یا شته، یا کله شته، یا کله نشته، یا کتاب نشته، یا قلم نشته. ده وزارت معرف، دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید دې بخش ډېر پاملرنه وکړي. دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري. د معرف بودیجه تر څنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي، ځکه هغه هیوادونو کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونو کې جګړه او دغه شیان ډېر دوام کوي. د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهېږي، دوی ته د درس ویلو زمینه نه برابر شوې ده. نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې، ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي، بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
هو، یو خبره دا هم ده چې مثال که چیرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یې کېدی شي په ډېرو کلیو کې نه وي، خلک یې غوښتنه نه کوي، که نه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته یې هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي، څوک مدیر وي، څوک تحویلدار وي، ورسره به یې هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې، که نه یعنی دغه ښوونځي سره لدی چې نجونو ته یا هلکانو ته یې ګټه رسیږي، د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغو ته هم ګټه رسیږي، هغوی هغه خپل کلي کې مصرفیږي ورسره.
بلې، هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي، چا که درس ولي هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره که د کلي خلک باسواد کیږي، کلي ځوانانو ته د کار وظیفه هم د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي. که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت، یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي، هم به خدمت وکړي، هم به سرته هم ثواب هم خورما.
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ او څو روپۍ راګټي. رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوی، خصوصا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم، یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي، ماشونه ځي، کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي، خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي، لیکن له هغه ورهاخوا نه داسې په منظم ډول درس وي، نه ښوونځی وي، هېڅ هم نه وي. نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي؟
بالکل، په دې ډول خو هېڅ ګټه نه کوي. د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي، هم زده کړې نه کیږي، هم بودیجه مصرفیږي. په دې اړه معرف وزارت هم بے خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات یې کړي. فعلاً هم د استادانو د بایومیټریک سیستم روانه ده، شاید ټول ولایت ته نه یې رسېدلی، خو تقریبا یو کال شو معرف وزارت د استادانو د بایومیټریک په سیستم کار کوي. یعنی معرف وزارت هم دا نظر کې لري چې د موږ بودیجه بې ځایه لاړ نه شي.
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کیږي؟
تروس خو متاسفانه شریر شوی دی خو چیرې دا سیستم معرف البته حیاتان ډیر لګلې دی او په دې شکل چې تاسو وای دوی ډیر تکتیکونه مخته اخیستې دي خو ناکام شوی دی ځکه نو تاسو خبر چې حیات راځي او دوی سونه فټولوي او چې حیات نه هیڅ خبره نه خو دا سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستې ده د بایومتریک سیستم ده که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډېره حل شي.
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکیل وي خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي. مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی تنها د زده کوونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کېږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي اول له دولت څخه غواړو چې دې قضیو ته رسیدګي وکړي او که چېرې دې زده کوونکو ته د دوی انصاف ورکول شي دا به یو ستر برد شي نورو استادانو ته نورو کسانو ته نور ټول هغه کورنیو ته چې د تاوتریخوالي مخنیوي نه کوي هغوی ته به یو عبرت شي هغوی به راتلونکو کې له دې تاوتریخوالي مخه ونیسي او نه تنها د دولت وظیفه ده د خپلو کورنیو وظیفه هم ده ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډېر مخکې شوی مو د زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي دا هېڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلې هلته څه خبر و څه شی دې وویلې څه شی دې ونه ویلې له استادانو څه شی زده کړل څه دې واورېدم که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولېږي او پوښتنه ترې ونه کړي زه او راځه او خبر ترې وانخلي نو طبعا چې دا تاوتریخوالی به ادامه ولري.
مخکې مو یادونه وکړه چې د کار او پاڼه به هم یو څه وغږېږو چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي له کومو مسایلو سره مخ کېږي؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي هر برخه کې ستونزې شته دي کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي لکه دوی چې لومړی کامیابیږي ځینې وایي چې دغه بس چې د دغه سړی په کار دي دغه مردانه ده دغه زنانه ده دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي اکثرا ځایو کې دوی په دې فکر دي د نجونو چې راغلي دي دوی دا توانایي نه لري سیده چې زده کړې کړی ده خو توانایي د کار کولو نه لري تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یا یو کال تېر شو د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دا موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي خو دوی مخکې دی چې د ښځې استعداد وویني په دې فکر کې دی چې ښځې کار نشي کولی دغه یو ډېر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو منځ کې رایج ده نو کله چې هر نجلۍ کار ته مخکې کېږي اول باید لږ د خپل همت وکړي د خپل توانایي دوی ته وښيي تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم دا نه ده چې تنها سړی کار کولی شي ښځې نشي کولی نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي یو څه وخت نشي خلک باید د خبر ومني چې څنګه چې سړی کولی شي ښځه هم کار کولی شي
غواړو له تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکړئ ځان ته مو یعنې څه نیت دی چې فرضاً څه به کوئ؟
بله زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم نو پلان لرم چې فعلاً ماستري وکړم ډېر هڅه مې دا ده چې بورسو ته اپلای وکړم د بورسو له لارې ماستري وکړم او له ماستري وروسته به انشاءالله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکړم د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم پلان مې همدا ده چې اول به ماستري کوم وروسته به چې هېواد ته بېرته راوګرځم بیا به انشاءالله په دې برخه کې کار وکړم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله کله چې ماستري وکړې او راشي نو څه به کوئ په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید ترجمه تفسیر دغه موضوعات دي چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي پاکستان کې مې ویلي وو نو د دې وروسته کله چې زه بېرته هېواد ته راستنه شم ځکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فاینانس مې بخښنم نو زه به اول بودیجه برابروم وروسته به کوشو مکتب بشو که پانتون شو د دې لارې غواړم نجونو ته زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم.
یو خبر ده هم د چ فرزند کې دی چې په کور کې هم یو څوک درس وایي پلار یا ورور یا یو څوک چې زده کړې کړي وي هغه د نورو سره چې فرصت بهر نه وي ورته برابر دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي چې یو څه زده کړي.
بلکې بالکل دوی کور کې هم کولای شي که یو پلار خصوصا کلی کې کغه نجونې نشي کولی لرې لاړ شي درس ویلو ته، اما کور کې د یو قلم ورته واخلي یو کتابچه دې ورته واخلي، اما هغه څه چې زوی زید باندې درس وایي بېرته د راشي خپل لور ته دې ورزه کړي که تر څو زمینه برابر کیږي دوی وشي کولی و یو سن آسامدگی کور کې زده کړې ولري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی، څوک له کوم ځای؟
غانیر د جلال آباد نه تاسو سره یم. تاسو محترمې خور میلمنې ته
په خیر اغلی له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ. ښاغلی غامیر، که د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لري؟
د محترمې میلمنې یقینا چې باید تعداد خور ده او مونږ یې ویاړو. زما البته شخصي نظر ده د یوې ښځې لپاره ښه وظیفه او مقدسه وظیفه عالمي ده، ځکه پیغمبر علیه السلام ځان ته د معلم خطاب کوي، انما بعثت معلما. نو دا به ستاسو لپاره او ستاسو د والدینو لپاره صدقه جاریه وه. ښه به نه وه چې خپلې معلمۍ ته مو ادامه ورکړې وای؟ دغه پوښتنه مې
کوله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه،
ورور څخه مننه کوم. بېشکه چې معلمي مقدسه وظیفه ده، نه تنه انجونو لپاره، هر چا لپاره تر معلمي مقدسه وظیفه بل نه شي کېدلی. خو هر مور یو معلمه ده، هغه چې د خپل اولاد روزي هغه ته تربیه ورکوي هغه یو معلمه ده. هر څوک چې چا ته یو څه ورزده کوي هغه معلم بلل کېږي. زه باید دا ووایم چې د معلمي تر څنګ نجونې نورې زده کړې ته هم ضرورت لري، لکه موږ ولسوالیو کې ولایاتو کې اکثرا ښځینه ډاکترانې نه لرو، حتی په مرکز کې نه لرو. نو اکثرا خلک چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي اول پوښتنه نه وي چې ښځینه ډاکټر شه کنه. اکثرا سړي چې د خپل خور یا خپل ښځه ډاکټر ته بیایي وایي چې ښځینه ډاکټر شه کنه شته. نو د معلمي تر څنګ دغه ځینې نور موضوعات هم د ځینې نور زده کړې هم مهمې دي چې ښځې ورته ضرورت لري. دا ډاکټر ما یو مثال وړاندې کوم. نو پاتې چې د ما په موضوع باندې راغلی، ما وویل چې ما د خپل د زده کړې لپاره نه شو کولی چې مدرسې باندې صحیح ده چې هغه دینی و اخروي اړخ دواړه یې درلوده. د ما مدرسه فعلاً هم جاري ده، بند شوې نه ده، الحمدلله ښه ده، نور کسان یې مخته بیایي. خو زه د خپل پوهنتون لپاره مجبور وم چې تر څنګ یې یوه بله دنده هم ولرم.
سفرونه مو کړي دي، که څه کیسې یا جالبې خاطرې ترې لرئ؟
ما زده کړې مهاجرت دورې کې کړي، البته تر نهم ټولګي وروسته خپل هیواد ته راغلی یم او کوم بل سفر نه لرم، نه داخلي نه خارجي، یوازې خپل کلي ته ځم راځم او متاسفانه فعلا نه لرم. نو مستری لپاره به انشاءالله زه به بیا سفر مخته ولرم.
په هر صورت مخکې یو پوښتنه وه، دې پوښتنې سره وخت پرونه هم پای ته رسوه، چې فرضاً د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي په افغانستان کې څه باید وشي؟
دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي، دلته هر وزارت بیل مسؤلیت لري. حج اوقاف چې محکمه وویل چې عامه پوهاوی ډېرې کې، د ملایانو طریقه، جوماتونو طریقه، خطبولو طریقه، همدا رقم امنیت خپله مسؤلیت لري چې باید امنیت تامین کړي. د ښځو وزارت ډېر مهم رول لري، چې متاسفانه موږ داسې خاص لاسته راوړنې د ښځو د وزارت نه وینو. باید د تاوتریخوالي قضیې ته په جدي توګه پاملرنه وشي. ولایتي شورا او دیني علماو دوی هم باید د ناوړې دودونو لکه په بدو کې ورکول، د ښځو د درس نه منع کول، له دې موضوعاتو مخنیوي وکړي. او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو ده وزارت ده، ځکه اکثرا کورنۍ په دې عقیده دي چې موږ ښځې او نجونې د خپل نجونې لکانو سره په یو صنف کې نه کینو. لوړو زده کړو یو هیله لرم، که چیرې دوی کنکور کې د سهمیه ورکړي او 50% هر پنځه 50% انجونه او 50% لکان سهمیه ولري، دوی کولی شي د دوه ټولګي جوړ کړي، یو بد انجونه لپاره وي، بد لکان لپاره وي. که 300 نفر جذبوي، یو نیم سل به لکان، یو نیم سل به انجونه وي، او دغه مشکل به حل شي د موږ په هیواد کې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. د مخکښې ښځې خپرونه چې اغلې ناجیه سلیمان خیل پکې راسره میلمنه وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.